سلامونه ستړي مشه د دې ساعت خبرونه ته مزه سفي ولاستان ښه راغلاستو يم د آسیا د اولمپیک سیالي د چین د هانګجو ښار په قربتو باندې نن پیل شوې افغان لوبغاړي کیمیا یوسفی د افغانستان تور سور او زرغون بیرغ انتقالو شاوخوا اتیا افغان لوبغاړو په دغو سیالیو کې په بیلابیلو ورزشي رشتو کې برخه اخیستې ده که څه هم د طالبانو تر رهبرۍ لاندې د اولمپیک کمیټې له افغانستانه هېڅ نجلۍ دغو سیالیو ته نه ده استولې خو ولس افغان لوبغاړي له بیلابیلو بهرنیو هیوادونو د افغانستان له ورزشي کاروان سره یوځای شوي دي د افغانستان ورزشي کاروان دغه سفر د اولمپیک د نړیوالې کمیټې او د اولمپیک د آسیایي شورا لخوا تمویلیږي د اولمپیک په آسیایي لوبو کې ټولټال 2000 لوبغاړي په څلوېښتو بیلابیلو ورزشي رشتو کې ګډون لري چې د اکتوبر تر اتمې پورې به له یو بل سره سیالي کوي د خوړو نړیوال پروګرام WFPY افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه غوادونه دي چې پکې ګڼ کسان له خوراکي نه خوندیتوب سره مخ دي د دې ادارې په تازه ریپورت کې چې و برخې نن د WFP په ایکس شبکه خبره شوې راغلي په دواړو هیوادو کې لشپږو میلیونو زیات کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري دا په داسال کې چې د خوړو نړیوال پروګرام تیر ورځ خبرداري ورکړې و چې په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه پوتو ده WFP ویلي پر روان سخت جمعي کې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له حکومت د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیزونو په ګډون د ټولو بندیزونو په خاطر پوښتنه وکړي اخوا د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په دې وروستیو کې ویلي دوی په داسې شرایطو کې نه دي چې د ښځو زده کړې او نورو حقونو د خوندي کولو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي نوموړي ادعا کړې چې طالبان د اسلامي شریعت له مخې عمل کوي نن 15 ورځ ده چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ منځني ښوونځي تړل شوي او افغان نجونې د خپل ناڅرګند راتلونکي په اړه اندېښمنې دي د اوکراین پوځ وایي د روسیې تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپوزمه کې د روسیې د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز د توغندیو په برید کې د روسیې د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نښه کړې چې ډېره مرګ ژوبلې اړولې دا حمله د جمعې په ورځ وشوه نن د اوکراین پوځ ویل د برید جزئیات به ژر څرګند شي چې غالباً پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان دي د اوکراین د استخباراتو مشر کیریلو بادانوف له امریکا غږ سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې لږ تر لږه یو کروز توغندی د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز لګېدلی چې د جنرالانو په ګډون یې لږ تر لږه نه هتنه وژلی دي د ازادي اروپا ازادي راډیو نه د توانیدلې چې د ښاغلي بادانوف یا د اوکراین د پوځ د ادعاو سپیناوی وکړي خبرونه مو اوریدل تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو ریپورت کې افغانستان او سودان د نړۍ په مخ هغه دوه هیوادونه بللي چې پکې لږ تر لږه شپږ میلیونه کسان له قحطۍ سره مخ دي د افغانستان یو شمیر بېوزلي ښځې او نارینه په دې اړه وایي
د ډېریو خلکو ژوند په بشري مرستو پورې تړلی ده او که دا لا بند شي لا ودرېږي د ډېریو خلکو ژوند به له ستونزو سره مخ شي
کار نشته بېروزګاري ده د ډوډۍ درک نشته دی د ژوند چارې بیخي نامنظمې دي بیخي ورانې دي
په دې اړه به هم تاسو ته یو رپورټ ولرو چې اوکراینی ځواکونو ادعا کړې چې د روسیې جنرالانو په ګډون د یو شمېر روسي افسرانې په یو برید کې وژلی دي دا هم درته خبرو چې د هلمند اوسیدونکي د طالبانو له مشرتابه غواړي چې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي
شیخ حبیب الله خوند زاسم دا غوښتنه د ورور چې د شوزو د مکتب دروازې دي خلاص کی وندا تو تر تو به تړلې دي دا دوی وتر دغه تر نامعلوم وخت په نامعلوم وخت نو تمام نه لري کښل کړه نامعلوم وخت عمر به دا شو تعلیم یو
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه غي وادونه دي چې د خوراکي خوندیتوب د نشټوالي د لوړې کچې وضعیت لرونکو کسان پکې زیات دي دغه ادارې په تازه خبر کړي راپور کې چې یو برخه نن د WFP په ایک شبکه کې خبره شوې راغلي په دواړو وادو کې لشپږ ملیون زیات کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري دا په داسال کې چې د خوړو نړیوال پروګرام 13 ورځ خبرداري ورکړې او په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه پوتو ده WFP ویلي پر روان سخت جمعي کې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي افغانستان او سودان دوه هغه هیوادونه دي چې لشپږ میلیونه ډیر وګړي د لوګي لوړې کچې سره مخ دي د دغه ادارې په یو راپور کې چې نن خپور شو راغلی، افغانستان د خوړو له بحران سره د مخو هغو لسو هیوادونو په منځ کې دی چې د نفوس ډیری برخه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. په راپور کې راغلی چې کانګو دیموکراتیک جمهوریت، نایجیریا، سوډان، یوتوپیا، افغانستان، یمن، بنگلادیش، پاکستان، جنوبی سوډان او سومالیا هغه لس هیوادونه دي چې میلیونونه وګړي د خوړو له شدید نخوندیتوب سره مخ دي. ډبلیو ایف پی په تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې د 13 اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې دغه کسانو شمیر 19.9 میلیونه وګړو ته رسیدلی چې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري او دا د دې هیواد د ټول نفوس 46% جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام له وړاندې له اړمنو افغانانو سره د مرستو رسولو لپاره د بودیجې د نشتون خبرداری ورکړې او ویلي دي چې د بودیجې د نه ترلاسه کولو په صورت کې به له افغانستان سره خپلې مرستې بندې کړي. دغه سازمان تیره ورځ په خپل ایکس شبکه په یو لنډ بیان کې ولیکل چې په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه په وتو دی. ډبلیو ایف پی ویلي چې پر روان سخت ژمي کې له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. له دې وړاندې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ډبلیو ایف پی اجرایوي مشرې سینډي میکن له آی بی سی نیوز سره په مرکه کې ویلي چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل 60 کلن تاریخ کې د بودیجې له بېساري کمښت سره مخ دی او په افغانستان کې له اکتوبر میاشتې وروسته مرستو لپاره بودیجه نه لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمن افغانان چې له سختې بېوزلۍ کړېږي وایي که نړیوالې مرستې بندېږي هغه افغانان چې له وړاندې ژوند په بشري مرستو ولاړ دی سختو کړاوونو سره به مخ شي. د ننګرهار یوې اوسیدونکي بسمینی ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې غریبي ډېره ده، بېوزلي ډېره ده، ښځې لا انجینې په کور ناستې دي ځکه چې په یغو د کار بندیز دی. د نارینه وو د خپاره هم کار یا مزدوري نشته ده. ډېر خلک مسافر شول او د ډېریو خلکو ژوند په بشري مرستو پورې تړلی ده او که دا لا بند شي لا ودرېږي د ډېریو خلکو ژوند به له ستونزو سره مخ شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي امجد بیا له بیکارۍ سره ټکوي. هغې ازادي راډیو ته وویل
کار نشته، بیروزګاری ده، د ډوډۍ درک نشته دی، د ژوند چارې بیخي نامنظمې دي، بیخي ورانې دي او دا روزنی ژوند دی. ولاکه پوهېږو موږ څوک کور ته رزق ګټل دي، د ډوډۍ وړل دي، بچیان مو وږي دي، نهاره دي، د تعلیم نه پاتې شو، د پیسو درک نشته دی. چوک ته راوځو، چوک کې څوک مزدوران نه وړي، څوک کار نه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې. د تیر میلادي کال په وروستیو کې په بهرنیو مرستندو موسسو کې د طالبانو له لوري د ښځو په کار د بندیز پرېکړې چې په بهرنیو مرستو یې مستقیم اغیز وکړ د بېوزلۍ کچه لا لوړه کړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا وچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې همدارنګه په سودان کې چې د نړۍ دوه هیوادونه بل شوي چې میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي، خلک له بېوزلۍ سره ټکوي. البته ډبلیو ایف پی په یو رپورټ کې ویلي چې په دغه هیوادو کې 6 میلیون کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. په افغانستان کې د فقر کچه ولې دومره لوړه شوې ده؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له اقتصادي شنونکي اظهار فضلي نه مطرح کړې ده.
مخکې به مونږ په نړیوالو سره تعامل درلودې، مونږ سوداګریزي او اقتصادي اړیکې له نړیوالو سره درلودې، ډیپلوماتیک اړیکې ولې، مونږ صادرات درلودې ټول نړۍ سره. خصوصي سکتور په افغانستان کې د دولت تر څنګ یو یو غټه عایداتي سرچینه او غټه اقتصادي سرچینه ولې چې د افغانستان هغه اقتصادي چرخې په حرکت راوړی وو. لمبد مرغ اوس هم هغه اعتماد او اعتبار چې مخکې د خصوصي سکتور ترمنځ وو هغوی تولیدات کول همداشان د کاري فرصت لپاره یو سرچینه وه، هغه اعتماد او اعتبار د خصوصي سکتور ترمنځ کمرنګه سو، له منځه لاړه. او هغه بهرانیان او هغه زموږ افغانان چې غوښتل په افغانستان کې په تیرو کلونو کې پانګهچونه کړې وله، دوی غوښتل چې خپلې پانګهچونې ته دوام ورکړي، هغه متاسفانه هغه پانګهچونه کمه شوه او ډېره پانګه یو خو د بهرنۍ پانګه اچونه وله چې په افغانستان کې په مختلفو سکتورونو کې بهرنیانو پانګهچونه کړې وه، هغه متاسفانه فلج شوه، له منځه لاړه. او دې تر څنګ خصوصي سکتور هغه اعتماد او د باور فضا چې مخکې وله له بده مرغه هم له منځه لاړه، هم د دولت په چوکاټ کې هم د خصوصي سکتور په چوکاټ کې چې کاري فرصتونه وو هغه کمرنګه سو، له منځه لاړل. ډیپلوماتیک اقتصادي اړیکې له بهرنۍ سره کمې شولې او دا لامل شو چې اوس موږ افغان د ستونزې سره مخ سي.
فضلی صاحب، د دغه وضعیت دوام به څه پایلې ولري، خصوصا په افغانانو باندې به یې اغېز څومره جدي وي؟
تاسو که چیرې دوام وکړي، اوس که د لسو هیوادونو په منځ قطار کې یو، زه باورمند یم چې افغانستان لکه څنګه چې په فساد کې لومړی خپل حالت خپل کړی وو، نو په بېوزلۍ کې هم د لومړۍ درجه هیوادونو په قطار کې به راځي، او دا به افغانانو باندې، خپله بېوزله افغانانو باندې، هغه کلیوالو افغانانو باندې، هغه چې عاید سرچینه لري، په دې باندې به ډېره منفي اغېز وکړي، ځکه چې عاید نه وي. زه باورمند یم چې دا به نورې ستونزې راوزېږي، او خپله فقر او بېوزلۍ د نورو ستونزو سرچینه ده، او نورې ستونزې به کوی سي دا حالت نور هم پیچلی کړي په افغانستان کې.
او فضلی صاحب، آیا د وس لپاره اساسي حل لارې شته دي تر څو په دغه برخه کې چې کومې ستونزې دي جدي، هغه د کابو شو دغه حالت د یو ورځ تر بلې د ښه کېدو خواته ولاړ شي؟
دا له بده مرغه که چیرې په تېر جمهوریت کې دا ستونزه وله، تر یو بریده نسبي ستونزه وله، خو اوس دا ستونزه جدي شوې ده. زه د بشري مرستو طرفدار هېڅکله نه یم، او په تېرو کلونو کې ما چې میډیا سره مرکې درلودې، ما رد کړي وو بشري مرستې د افغانستان د درد دوا نه شي کېدلی، ځکه که اوس چوکاټ کې موږ بشري مرستې کېږي، نور خیری بنسټونه راځي افغانستان سره مرستې کوي، دا یو موقتي حالت ته کوی سي. د افغانانو یو شپې، یو دو شپې، یو هفتې، د یو میاشتې د ګیرې ستونزې به یې حل کړي، خو دا دایمي ستونزې نه شي حلوي. په کار دا ده چې له نړیوالو سره تعامل وشي، نړیوالو سره اقتصادي او ډیپلوماتیکي او ترانزیتي او سوداګریزي اړیکې بیرته لسره ورغول سي. همداشان باید کوشش وسي بنسټیزو کارونو باندې، تولیدي سکتور کې کار وسي، فرصتونه رامنځته سي، په صنعت باندې پانګونه وسي.
د بشري چارو او مسایلو یو شنونکی اظهار فضلی و چې په افغانستان کې د فقر د زیاتېدو په ارتباط باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
ازادي راډیو ته غوږیست ورزو. هلمند ته د هلمند یو شمیر اوسیدونکي د طالبانو له مشرتابه غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د یو شمیر زده کوونکو کورنۍ غړي هم وایي له هغه وروسته چې طالبانو د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي، دوی پر رواني ناروغۍ اخته شوي دي. د طالبانو حکومت باندې اوس څو دېرش ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته نجونې په افغانستان کې له زده کړو محرومې کړي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو تړل کېدو دوه کلونه پوره سول، خو طالبان لا هم نه دي توانېدلي چې په دې حق له خلکو ته یو قانع کوونکی دلیل وړاندې کړي. اوس تازه د هلمند اوسیدونکو د ازادۍ راډیو سره خبرو پر مهال د طالب مشرانو غوښتي چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. ولی ولاد د هلمند مرکز د شکرګاه اوسیدونکی دی او وایي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل د هغې او ټولنې په وړاندې ښکاره ظلم دی.
زما نظر د طالبانو د لوړپور چارواکو صدا دی چې باید دی دغه تم دغه وکي اتمن دار کم خنوم نه دی چې دی بس د شوز مکتب باندې د شوزو معنا دغه باندې مشتې خوم دی چې مو وای مشتې بم وای د وطن خلګوم دغه رقم وای چې معنا د شوز چوس یا خدای نه کړدا مور یا خور د خاتمه په کور کلی په هر کور کیسه دا چې مریض ستاسو څنګه کولای شي چې نر راکړته بوزي دا معنا مشتې په پښتنو کې څوک نس کولای کوم ریکه پای د خپل دغه سه نسیور وسلای که وس مشته ته شزی ډاکټران یا شزی انجینران یار څه پیدا شه د غونه پرمختګ مشته نورم کولای شو. مشتنم د دولت څخه دغه د شباید انجینر پر مخ پاین شوونځي خلاص انجینر هغه خپل دغه ته ورسیږي، ام بده دی لاس په خلاصیم، بده دی ولس لاس په خلاصیم، بده وطن لاس په خلاص ډاکټران پیدا شي.
په تیرو دوه کلونو کې په کور دننه دینی عالمانو، سیاسي مشرانو او بهرنیو خیریه ټولنو او سازمانونو له طالبانو د شوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړي، خو تر اوسه نه یوازې د طالبانو د مشرتابو په دریس کې بدلون نه دی راغلی، بلکې د طالبانو حکومت د ښځینه محصلینو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. د هلمند د مرجې ولسوالۍ اوسېدونکی جانان هم د طالبانو له لورې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل غندي او غوښتنه کوي چې باید د نجونو پر مخ زر تر زره ښوونځی خلاصې سي.
موږ نه درس لرو، نه تعلیم لرو، نه مو مکتب شته. د نجونو مکتب هم طالبانو صاحبان بند کړی دي. دا خو زموږ تر وسه لوړه خبره ده. دوی په وس هر څه پوره دی. وس دي کې مکتبو ته اجازه ورکړي نجونې، خو هېڅ په دې کې خو هېڅ کاپیرونه نشته. خو زنانه دغه معلمان نشته او داسې ورته ووایي چې انجینران پیدا شي، وروره د خلکو په دولت کې خارج ته ورسه. ښځې پیلوټانې دي، بمبار کوي. زموږ په افغانستان کې یوه ښځه دغه نه پیدا کېږي چې یوازې د غله کمانې چا جوړوي. چې داسو تعلیم ونه کړي خو نو نه کېږي. وایم چې دغه په غره په سر کې ناستې مالدار به نو څه جزا کړي. نو خو داسو تعلیم خدای رسول دا ویلي چې خوروا دی، ناروا کار خو نه دی. خوروا کار دی، شرعي او قرآني دا لور پر ما باندې عقل دی. زه به داسو تعلیم به وایم. اول به اسلامي تعلیم به وایم، کتابونه به د اسلام به وایم، دوهم کس به داسو مکتب ته بیا اچوم چې ورور یو شی زده کړي. انجینر ځینې جوړه سي، یو ډاکتر ځینې جوړه سي، وروره یو معلم ځینې جوړه سي چې موږ ته وسایي راولي. شیخ حبیب الله اخندزاده هم دا غوښتنه ده وروره چې د ښځو دروازې دي، د مکتب دروازې دي خلاصې کړي. وندا څو تر څو به تړلي دي. دا دوی به دغه تر نامعلومه وخته پر نامعلومه وخت نو تمام نه لري. که شل کله نامعلومه وخت عمر به بیا داسو تعلیم یو
لا دې ټولو سره سره په دغه ولایت کې د یو شمیر ښځینه زده کوونکو د کورنۍ غړي وایي له هغه وروسته چې طالبانو د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي، دوی په رواني ناروغۍ اخته سوي او د افغانستان څخه د وتلو په لټه کې دي. دوی چې د طالبانو له ویرې نه غوښتل زموږ سره مرکې وکړي، وی ویل چې دوی د خپلو لوڼو سره سهار او ماښام ژاړي او د خپلو لوڼو او خوندو د تعلیم د زمینې د برابرولو په خاطر غواړي له افغانستان څخه ووځي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر واخلي، خو هغې زموږ ټلیفون ته ځواب ونه وایو. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی هم کابل ته د دې لپاره استولی و چې له طالبانو سره پر دې موضوع تفاهم وکړي چې د نجونو زده کړې له اسلام سره ټکر نه لري.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزې وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو. نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
په کراچۍ کې میشت افغانان وایي د گرفتاری له ویرې د کډوالو له کمپا نشي وتلی. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو د سپتمبر تر 19مې د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور د راپورونو له مخې 300 زیات افغانان نیولي او زندانونو ته اچولي. افغانان وایي د بندي کېدو له کبله روزګار اغېزمن شوی. د پاکستان موقت صدر اعظم انوارالحق کاکړ ویلی وو ناقانونه کډوال په غیواد کې د اوسېدو حق نه لري. په دې اړه پام وکړئ له کراچۍ د ازادي اروپا مشال رادیو د خبريال نیاز علي ریپورت ته.
دا د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې د افغان کډوالو کیمپ دی. په کیمپ کې میشت افغان کډوال وای پولیسو لخوا د نیولو لړۍ لا روانه ده. پولیس قانوني اسناد لرونکي کډوال هم نسی او زندانونو ته اچوي.
چې ته ویني کورونه تر معلوم دي، په کباړی کې نه پریږدي، په کراچۍ کې نه پریږدي، په روټه نه پریږدي. نو اخر موږ ته به یو لار راکوي. نو یو لار خو را سره وکه. که حکومت که ظالم هم ظالمي را سره وکه، که مسلمان هم مسلمانی را سره وکه. که ښځې نن یو لار په دوه پلانکو چایل د ښځو سره ولاړه او د وایوګانو ته هغه وولې عدالت ته پیش کړې. نن د موږ خوندې اومندې ماشومان او په جیل کې پراته دي، بغارې وهي، چغارې وهي. او زما ته راځغلې چې ته مشر یې، زه نو ستاسو
د کراچی پولیسو دا تور رد کړي او وایي یوازې هغه افغان وګړي نسی چې پاکستان کې د ژوند کولو اسناد نه لري. کډوال وایي د پولیسو د یری له کبله د روزګار لپاره د کیمپ بهر نشي وتلی.
موږ خپل کاروباري کار کوو، روزګار کوو. موږ بار د دې شان د لاس څخه بار نه سو وتلی. پولیس مو تنګي، بیا وایي پار څوک په سر باندې غریب کسان، بیا غونه پیسې اخلي، بیا واپس خوشی کوي. ان تر دې چې هغه اوسم ډیر کسان دي کاټو والا چې هغه په جلونو کې پراته دي، اسو کې आवाज هم نه اوري.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ستمبر په 15 ویلی وو چې غیر قانوني کډوال د پاکستان په خاورا د وسیدو حق نه لري او دوی به بیرته لیږي.
هغه وزیر اعظم چې کرسی کې ناست دا خبره خو هغه صفا کوي زمونږ هم اورو او مونږ چاته د خپل پیغام چاته به ورسو. مونږ ونولو بیا 50,000 30,000 20,000 مونږ دوا مور کو پیسې مور کو بیا ځان خلاصو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پا پاکستان کې شاوخوا 44,000 رجسټرډ افغان کډوال میشت دي او د دوی د پاتې کېدو موده سخت کال د جون په 13 پای ته رسیدلې ده او تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې. خو په پا پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي. د پاکستان د حکومت سره یې دغه مسله شریکه کړي او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو نیول او زورول باید ودرولې شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوکرایني پوځیان په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسي جنرالانو په ګډون د یو شمېر روسي افسرانو د وژلو ادعا کړې. اوکرایني ځواکونو د کریمیا ټاپو وزمه چې په 2014 کال کې روسي له خپلې خاورې سره یو ځای کړه په تیرو دوو پرلپسې ورځو په توغندیو وشتلې ده. جزئیات په دغه رپورت کې له احمد شي براورو.
د اوکراین پوځوي د روسي تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسي د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز د توغندیو په برید کې د روسیې د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نقشه کړې وه چې ډېره مرژوبلې اړولې ده. د حمله د جمعې په ورځ وشوه. نن د اوکراین پوځ وویل چې د برید جزئیات به ژر تر ژره څرګند شي چې غالباً پکې په لسګونو کسان وشل شوي او ټپیان شوي دي. د اوکراین د استخباراتو مشر کریلو بادانوف له امریکا شخص سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې لږ تر لږه یو کروز توغندی د تور سمندرګي د بیړیو په مرکز لګېدلی چې د جنرالانو په ګډون یې لږ تر لږه 9 تنه وشلی دي. د آزادې اروپا ازادي راډیو نه ده توانېدلې چې د ښاغلي بادانوف یا د اوکراین د پوځ د ادعاو سپیناوی وکړي. د روسیې دفاع وزارت د جمعې په ورځ په ټلګرام کې وویل چې دا برید په 5 کروز توغندیو وشو چې دوی په هوا کې وشتلی دي. د وزارت ویلي دي چې یو روسی عسکر ورک دی. ماسکو د دې برید په اړه د تلفاتو نوي اطلاعات نه دي خپره کړي او د اوکراین د پوځ د ادعاو په اړه یې هم څه نه دي ویلي. بل لور ته نن د ازادي راډیو اوکراین څنګې د کریمیا ټاپو وزمه په سواستوپول ښار کې د یوې درنې چاودنې خبر ورکړ. په کریمیا ټاپو وزمه کې روسي ځواکونو دا خبر تایید کړ چې په سواستوپول کې دا برید شوی دی. د کریمیا ټاپو وزمه لپاره د روسیې له لوري ګمارل شوي والي میخایل رازوشایف په خپلو لومړنیو معلوماتو کې د دې برید په تړاو وویل چې د روسیې هوایي مدافع ځواکونو یو توغندی راغورځولی دی چې ټوټې د سواستوپول په سمندرغاړې کې پرېوتې. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د چین په آسیایي سیالیو کې د مالی ستونزو له امله ګډون نه دی کړی. په پلان کې و چې یا د لوبډلې چین ته لاړه شي څو په آسیایي اولمپیک یا سیالیو کې برخه واخلي، خو ویل کېږي په وروستیو شېبو کې ټکټونه نه دي شوي او له سیالیو پاتې دي. بختیار سایل او نور جزئیات.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د مالی ستونزو له امله ونه کړی شو چې د چین په آسیایي سیالیو کې ګډون وکړي. نن د چین په هانګزو ښار کې د آسیایي سیالیو د پیل ورځ ده او له افغانستانه هم په یادو سیالیو کې د 15 ورزشي رشتو لوبغاړي برخه لري. د اولمپیک ملي کمیټې وایا نتل مشواړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په یادو سیالیو کې به د کرکټ لوبډلې په ګډون تر 110 شاوخوا افغان لوبغاړي برخه ولري. ښاغلي مشواړي د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د نه ګډون د علت په تړه وویل چې د مالی ستونزو له امله یې د چین په آسیایي سیالیو کې ګډون ونه کړای شو. نوموړي زیاته کړه
د فوټبال لوبډلو خو دا سوله چې غو سره فیفا ژمنه کړې او لومړي سر کې خبره کړې چې دوی د تګ راتګ ټکټونو مصارف به ورکړي، نو کله چې وخت را نږدې سو بیا ونه توانېدل چې هغوی دوی مصارف ورکړي، یعنی فیفا هغه مصارف ور نه کړل او له بل لارې نه هم وخت کم نه کېدلو. زموږ ریاست هم ځکه چې بېخي کمې ورځې پاتې ولې چې هغه مصارف پر ترتیب کړي، له همدغه وجه نه د فوټبال لوبډلو نه توانېدل چې دغه سیالۍ کې ګډون وکړي.
د هغه پټکو د وخت کمښت له امله د افغانستان د اولمپیک اداره هم د فوټبال ملي لوبډلې د لګښتونو په برابرولو کې ناتوانه وه. دغه راز اتل مشواړي په ذکر شویو سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ د ګډون کوونکو ورزشي رشتو په تړه وویل
رښتې خو اتلتیک د بازي د بوکسینګ د جوجیتسو د جودو د کورش د وزن برداری د کراټه د پهلوانی د وشو د تکواندو د رګبي د والیبال د کرکټ دی. او قایقرانی نه.
بل لور ته د افغانستان د فوټبال فدراسیون بیا په دې تړاو تر دې دمه رسنیو ته څه نه دی ویلي.
نن د سپتمبر درویشتمه د اشاري ژبې نړیواله ورځ ده. یو شمېر غنجونې چې د خبرو کولو توان نه لري او د طالبانو حکومت هغوی هم د نورو نجونو په څېر خپلو ځانګړو ښوونځیو ته له تګ منې کړي، د خپلو ښوونځیو د بیا پرانیستي غوښتنه کوي. په دې اړه جزئیات له سنا کاکړ اورو.
نن د سپتمبر درویشتمه د اشاري ژبې له نړیوالې ورځې سره برابره ده چې یو شمېر معلولیت لرونکو کسانو سره د ټولنیزو اړیکو په برخه کې ډېره مرسته کوي. د اشاري ژبه د افغانستان په ګډون په نږدې ټولو هیوادونو کې هغه خلکو ته تدریس کیږي چې د ویلو او اوریدلو ستونزه یا معلولیت لري، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له یو شمېر د غونجونو څخه دا فرصت اخیستی دی. دوی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي وایي چې له زده کړو پرته به یې راتلونکي ستونزمنه وي. ازادي راډیو له دوو تنو د غونجونو سره مرکې کړې، خو له نورو مرکو سره په یو څه توپیر. موږ د غونجونو ته خپلې پوښتنې ورلیږلې او هغوی ته خپلې کورنۍ غړو ته د اشارې په ژبه ځوابونه ورکړي او کورنیو یې د دغو غونجونو پیغامونه موږ ته په غږیز ډول رالیږلي دي. پینترس کلنه محجوبه د پنچیر ولایت اوسیدونکې ده چې اوس په کابل کې ژوند کوي. نوموړي له زیږون څخه د ویلو او اوریدلو معلولیت لري. مخکې د دې چې د طالبانو حکومت د نجونو منځني ښوونځي وتړي، محبوبې د معلولینو لپاره په یو ځانګړي ښوونځي کې زده کړې کولې. اوس دا د نورو سلګونو له زده کړو بې برخو نجونو په څیر د کور په کونج کې ناسته ده. محجوبه د خپلې خور امنې په مرسته ازادي راډیو ته خپل نظر را لیږلی دی.
جواب خواهرم این بود: زما خور وویل زما اندېښنه دا ده چې نور نشم کولای سبق ووایم، او د هغې صحنې په یادولو چې زما قلم یې مات کړ او په ظالمانه ډول یې موږ یې موخو ته له رسېدو منع کړو، ما له منځه لکه یخ اوبه کوي. زه د نامعلومه راتلونکې او د ژوند ستونزمنې لارې ته اندېښمنه یم
و نګرانم از این آینده نامعلومه مسیر سخت ناتمام زندګي.
سپیده یو بل افغان انجلۍ ده چې د ویلو او اوریدلو معلولیت لري. سپیده د خپلې ترور د لولې لارې موږ ته د زده کړو څخه د بې برخې کېدو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. سپیده له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه دومره زیات کړي چې دوی خپل د زده کړې حق بیرته ترلاسه کړي. دا د سپیده د زړه خبره ده چې د ترور لورې راته کوي.
جواب دختر خالم ای بود کې
زما د ترولور ځواب دا و چې موږ له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې پر اوسني حکومت فشار راوړي، څو ښوونځي خلاص کړي، له تعصب لاس واخلي او نجونو ته دا اجازه ورکړي. نجونې د ټولنې نیمایي برخه ده او اوسني حکومت دا برخه فلج کړي.
یو له هغو بنسټونو څخه چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو د مهارتونو د ودې او روزنې په برخه کې یې کار کاوه د سویډن کمیټه وه. د روان کال د جولای په 11مه په سویډن کې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د سویډني بنسټونو د ټولو فعالیتونو د ځنډولو امر وکړ. دغې کمیټې د روان کال د چنګاښ میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت په حکم یې خپل ځینې فعالیتونه په موقت ډول بند کړي دي. د سویډن کمیټې به ښوونکو چې په افغانستان کې د ویلو او اوریدلو په برخه کې معلولیت لرونکو کسانو ته تدریس کوه او نه غواړي چې نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل.
زه هغو کسانو ته تدریس کوم چې نه خبرې کولای شي او نه هم اوریدلی شي، خو له درېو میاشتو راهیسې د امارات لخوا زموږ د دفتر چارې بندې دي چې له امله یې زموږ زده کوونکي په رښتیا هم مایوسه او اندېښمن دي. هر وخت پوښتنه کوي چې دا به کله وي چې بیا زده کړې پیل کړو او موږ یو ځل بیا هغوی ته زده کړې ورکړو، خو له بده مرغه دا مهال هېڅ خبر نشته.
ما بسیار بسیار از این موضوع ناراضیم.
موږ ډیر ناخوښ یو او غواړو چې د ښوونځیو دروازې د معلولینو لپاره په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې نه خبرې کولی شي او نه هم اوریدلی شي پرانیستل شي، څو د اشارې ژبې یا بریل زده کړې وکړي یا د دوی رواني ستونزې حل شي.
مشکلات ذهني که دارن اونا مشکلاتشان حل شوه.
د سویډن کمیټې د ورکړل شویو شمیرو پر بنسټ دغه کمیټه د افغانستان په 13 ولایتونو کې فعاله ده او یوازې تیر کال د دغې کمیټې په ښوونځیو کې 1.3 زره ماشومان په زده کړو بوخت وو. ومو غوښتل چې د طالبانو له حکومت څخه د دې نیوکو او اندېښنو په اړه وپوښتو چې د غونجونو لپاره به د ښوونځیو دروازې کله پرانیستل شي چې د ټولنې او خلکو سره د اړیکو یوه مهمه وسیله د اشارو ژبه ده، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د پیر هرات خیریه بنسټ مشره او د بشري حقونو فعاله فرشته نوري وایي
نیمه پیکر از جامعه ما را حذف کردن متاسفانه که جهان با تاسف به این حالت
زموږ د ټولنې نیمایي برخه یې له منځه وړې، له بده مرغه نړۍ دې حالت ته چپه خوله ده او هیڅ غږ نه پورته.